द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د جون د میاشتې 26 نیټه ده وخت چې به په پاکستان کې د ماسپښین 8 بجې په افغانستان کې شوې دي و نیمې بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د وایس آف امریکا ډیب ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نوشروان کلندر
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د فرانس صدر په ملک کې یو فیکټری باندې حمله د ترهګرې پیښه بللې چرته چې د یو پرکړې شوی سر سره د عربی ژبې لیکل موندل شوی بلخوا اټلی کې یو شکمن کس نیول شوی چې پاړې ځای چارواکي وایي د پیښور مینه بازار کال 2009 هم په بمی 14 کې ککړ دی
د امریکای خارجه وزارت د کال 2014 بشری حقوقو کلیز ریپورت کې وایي پاکستان کې سیویلین حکومت په پاوس او استخباراتي ادارو ډیر کم کنټرول لري او دا چې په دغه هواد کې هدفي او فرقي زبژنو او د خلکو په زور بے درکو په شمول د بشری حقوقو خلاف ورزي کیږي د پاکستان د بشری حقوقو د تنظیم یو مشر شیر محمد وایي
د دې خبرو باره کې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان خپل فکرمندیز ښکاره کړی ده او موږ عدالت ته هم تللي یو چې د زرګونو خلک دلته په مختلفو علاقو کې په جیلونو کې پراته دي شپږ شپږ کاله یې وشو د هغې پته نه لګي چې د جرم سره یې په کوم عدالت کې په دوی باندې مقدمه چلیږي
او د پاکستان کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمېره 1500 نه اوړېدلې بلخوا په ښار کې د لوډ شیډنګ وخت په شوه روز کې 18 ساعتو ته رسېدلې
اور وہ اگر میری فیلنگ کی وجہ سے ہے تو مجھے کوئی چھوڑے گا نہیں کسی اور کی فیلنگ کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اس کی انکوائری کی جائے گی
عبد القادر بلوچستان په کراچۍ کې بعد بجلی د زیات لوډ شیډنګ تحقیقات کولې شي چې ولې د ګرمۍ او لوډ شیډنګ د وجې دومره خلک مړ شو
او څو ښه د خبرونو تفصیل ته
د فرانس صدر فرانسوا اولان وای هغه مشکوک یو ترهګر یې نیولې دی چې د هیواد سویل ختیځه سیمه کې په یو فیکټری کې ننوتی او یو تن یې وجلې دی دغه پیښه د جمعې په سهار په لیون ښار کې رامنځته شوې او د برید په وخت د برید کوونکي سره یو بیرغ هم و چې په عربی ژبه کې پی سلیکل شوی وو د فرانس چارواکو د ترهګرې په تناظر کې د پیښې پلټنې کړې دي فرانس کې د جنوري د هغه پیښې وروسته امنیتي چارې د سختې څارنې د لاندې دي چې پکې اسلامي تندرو شل تران وجلي وو بلخوا د اټلي پولیس ویلي دي دوی کال 2009 د اکتوبر په میاشت کې د پیښور مینه بازار په 14 کې ککړ یو تن نیولی دی دغه پیښه کې 134 تنه مړه شوي وو خو اټلي پولیس د مرزم په اړه نور څه تفصیل نه دی ویلي
د امریکای خارجه وزارت وای پاکستان کې پاوس او استخباراتي ادارې ډېر کم سیویلین ادارو ته جواب ورکوي د کال 2014 بشري حقوقو په اړه نړیوال د خارجه وزارت نړیوال رپورت کې بل شوی دی پاکستان کې پاوس په ځینې وختونو کې د سیویلین نگرانۍ بغیر خپل عملیات کوي په رپورت کې بل شوی پاکستان کې عدالت ته وړاندې کولو مخکې وژنې هدفي وژنې فرقه ایز تشدد په زور بېدرکۍ او زور زیاتۍ د دغه هیواد د بشري حقوقو تر ټولو غټې خلاف ورزي دي
او د اسلام آباد یو ځای عدالت د اسلام آباد اپاره پولیس تھانې ته امر کړی دی دلال مسجد په مقدمه کې دی د پوز پخوانی جرنیل پرویز مشرف 19 او د جولای په 24 نیټه دی عدالت ته حاضر کړی هم د غرنګ امر عدالت تیرونه هم جاری کړو پخوانی پوزي مشر پرویز مشرف د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر اکبر بوکټی قتل کیس کې هم د سوسو وارې د امر باوجود عدالت ته نه دی حاضر شوی
د خیبر پختونخوا بردیر کوهستان کې درنو بارانونو او سیلابونو کې مړه شوي خلک نن خاورې ته سپارلې شوي دي په لس مړو شوو کسانو کې 15 ښځې او 4 ماشومان شامل دي سیلابونو تر ټولو زیات نقصان د کوهستان کلکوټ تحصیل بیاړ کلی کې کړی دی رپورت پې د سیمې زمونږ خبریال اسلام الدین راکوي
د خیبر پختونخوا شمالي غربي سیمه بردیر کوهستان کې د سختو بارانونو او سیلاب د لاسه 13 ورځې وجل شو لس تنه نن خاورو ته وسپارلې شو ولی په سیمه کې اوس هم د تور ورځو او باران د لاسه خلکو کې ویره خوره ده د ځای خلکو وینا تر مخه د تحصیل کلکوټ کوهستان بیاړ نومي کلی کې د ټولو نه زیات نقصان شوی دی او دغه د نه یوازې اته کورونه 13 دکانونه سیلاب وړي دي بلکې د سیمې سړکونو ته هم ډیر زیان رسولی دی چې لامل یې د خلکو تګ راتګ لارې بندې شوې دي د ځای یو وګړی عبدالحمید وای چې 13 ورځې سیلاب لوجي کوم لستنان مړ شوی وو هغوی جنازې نن وشولې او دغه کې 15 زنانه سلور ماشومان او یو د سیمې غټ عالم دین مولانا احمد الحق دوی خاورو ته وسپارلو ولې د سیمې خلک اوس هم د ډیرو ستونزو سره مخ دي اسلام الدین ساجد وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پہ خبر
دا وائس آف امریکا ٹیو ریڈیو دا
د پاکستان کراچی ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې د مړینې لړۍ روانه ده او د سند حکومت صحت چارواکي وایي اوس د مړو ټوله شمېره تر 1500 څخه اوښتې. کراچی او د سند صوبې ترڅنګ خیبر پښتونخوا د بلوچستان اولس او حکومتونه وایي د مرکزي حکومت لخوا د لوډ شیډنګ او صوبو ته د بجلی خپلې برخې نه ملاوېدو له وجې د روژې په میاشت کې خلک د سختو ستونزو سره مخ دي او په کراچی کې د مړینو غټ علت هم د بجلی لوډ شیډنګ ښودل شوی دی. د صحت مرکزي وزیر سایر عبدالتارړ او سرحدات وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس د کراچی سفر په وخت ویلی دی د لوډ شیډنګ د شکایتو په لټنه بکوي.
د تیونیزیا چارواکي وایي د سمندر په غاړه دوه هوټلو کې د وسلوالو په حملو کې نورلس کسان بجلی شوی دي. د تیونیزیا دغه ساحلي سیمې ته د یورپ او شمالي افریقي ملکونو نه ګڼ شمېر سیلګري راځي. اخوا کویت کې د شی مسلمانانو په یو جماعت کې شوی ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 14 عبادت کوونکي بجلی شوی دي. د کویت دغه پیښې په هغه باندې نور حال تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د مطبوعاتو تر مخه د کویت د صحت چارواکو ویلي په دغه ځانوجون کې حمله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 15 نور هسپتالونو ته راوړل شوي دي. وړاندې یو امنیتي چارواکي ویلي وو چې دغه حمله یو خودکش حمله وه او ځایي خلکو هم دغه شان بیانونه ورکړي وو. زیاته کړې وه چې دغه خودکش حمله کوونکي د جمعې د مانځه په مهال جمعه ته ورننوتی او ځان یې الوزولې. په شام او عراق کې فعاله تندروه ډلې اسلامک سټیټ بیا د دغه برید پړه په سر اغستې. د کویت د پارلمان غړي خلیل السالی ویلي دغه حمله په داسې مهال شوي چې عبادت کوونکي په سجده پراته وو. په سعودي عرب کې د اسلامک سټیټ ډلې سره تړلي ګوند چې تعلق یې د نجد ایالت سره دی ویلي دغه حمله کوونکي ابو سلیمان الموحد وو. د هغه په وینا د شیعه مسلمانانو دغه جماعت کې به د تونروا ډلې اسلامک سټیټ پر ضد تبلیغ کېدو. نجد ایالت وړاندې ردینا په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په جماعتونو د برید ذمواري هم په غاړه اغستې وه. د جمعې د ورځې دغه برید په کویت کې د شیعه مسلمانانو په عبادت خانه اړومبې برید وو. د کویت په 14 لکه آبادۍ کې نږدې درېیمه برخه شیعه مسلمانان دي.
په شام کې په جنگ کې د بشري حقوقو د سارنې یو ډلې ویلي دي په کوبانی خار د داعش ډلې لخوا تازه بریدونه کې نږدې 146 کوردان وژل شوی دي. د زیارت په سهار شروع شوې دا تازه جګړه د ترکی هیواد سرحد ته نږدې شام کې روانه ده. د بشري حقوقو د سارن کارانو خلی د داعش وسلوالو په کوبانی خار د درې اړخه حمله کړې چې پکې دواړو خواو ته یو شمېر تنانو وژل شوی دي.
د امریکای خارجه وزارت په چین باندې د بشري حقوقو په فراخه کچا خلاف ورزو تورونه لګولې دي چې په جواب کې بیجینګ هم په واشنگټن د بشري حقوقو خراب ریکارډ یو رپورت پور کړی دی. په دغه رپورت کې د کال 2014 د بشري حقوقو سرغړبنو پیښې رپورت شوې دي. د چین په اړه 148 پاڼو کې د سیاسي فعالینو او حکومت باندې نیوکې کوونکو په جیلونو کې بندولو په اقلیتي ډلو ظلم ریاستی بندیزونو او د کمیونست پارټۍ دننه په فراخه کچه بډو رشوتونو باندې رڼا اچول شوې.
د امریکا د مخبری ادارې ډایرکټر جیمز کلیپر ویلی دی د هیواد د مرکزی حکومت سرکاري ملازمینو ذاتی معلوماتو د انټرنیټي غلاګانو لړکې د چین په اړه پلټنې روانې کړې دي. د اول ځل دی چې د امریکا یو مهمه چارواکی په انټرنیټي غلاګانو کې چین په ګوته کوي.
د امریکې صدر براک اوباما بنن د سویل کیرولاینا تاریخي افریقایي امریکایي چرچ کې 13 هفته وجل شوي ریاستي سینیټر کلیمنټا پینکنی د جنازې رسوماتو په وخت نوموړي د خدماتو په اړه بینا کوي. پینکنی د هغه نه تور پوستو امریکایانو نه یو چې یو سپین پوستکی امریکایي په چرچ کې دننه وژلی.
د یورپی هیوادونو مشران د شمالي افریقا او منځني ختیځ نه یورپ ته تلونکو 15,000 پناه اخستونکو ته په قانوني حیثیت ورکولو صلاح شوي دي.
او د سویلی سومالیا په لیګو خار کې الشباب تون لارو د افریقای ټولنې امن ساتونکو پوز په یو مرکز حمله کړې ده. او د یورپی کونسل مشرانو فرانس او جرمنی ویلی د یونان د قرضو مسله د خالی پر د یورپی یونین خزانه وزیرانو په مهمه غونډه کې حل کول پکار دی. د یورپی کونسل صدر ډونالد ټاسک نن د خبرې پخلی کړی دی چې په برسلز کې شوو خبرو اترو کې د یونان د قرضې په مسله پرمختګ نه دی شوی چرته چې د یورپی یونین غونډه روانه ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډیو ریډیو د خبرونې تاسو په منځنیو سپو باندې شپږ سوه یو ویشت باندې اوریدی شي، خو کو چرته د تکنیکی خرابې په وجه باندې دغه لنډې سپ منځنۍ سپې کار نه کینو، په لنډو سپو باندې هم د ډیو ریډیو د خبرونې تاسو اوریدی شي. د لنډې سپې دي 9319 او یو بل سپه 9315. د دې نه علاوه تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم د ډیو ریډیو خبرونې اوریدی شي. نیخ په نیخه باندې www.voanews.com/diva اول ته ژوندې خبرونې تاسو چې کلیک کړئ د ډیو ریډیو خبرونې باندې خپلې غوړې هغه اوریدونکو چې ورسره سمارټ فون وي نو هغه د هغه باندې ټون ان اپلیکیشن ډاونلوډ کول شي، او چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي نو د هغه په سرچ کې تاسو بیا ډیو ریډیو پښتو وی او ورکول شي، نو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې په خپل موبایل باندې بیا هم نیخ په نیخه باندې اوریدي شي. د دې نه علاوه په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو ډیو ریډیو فالو کول شي، او د فیسبوک او د ډیو ریډیو دواړو آی ڈی یو شان ده، وغه د وی او ای ډیو. ګران اوریدونکو په فرانس کې په یو فیکټری کې دننه فرانسوی چارواکي وایي چې 14 شبیره دغه شان د فرانس صدر فرانسوا اولاند وایي چې یو تن پکې مړ شوی دی، خو ځینې نور خبری رسانه وایي چې دغه تن حلال کړی شوی دی، او کم تن چې رابرید کړی دی هغه سره په هغه وخت کې په لاس کې یو جنډه هم و چې په عربی کې پې لیکل شوی دی. دې نه علاوه په اټلی کې پولیس وایي چې دوی یو تن نیولی دی چې په کال 2009 اکتوبر په میاشت کې په مینا بازار په خبر چودنه چې 134 کسان پکې وجل شو په هغه کې ککړ دی. د ډیو ریډیو خبریال رحمان بنیری دغه دواړو پیښو په اړه باندې تفصیلي رپورټ راکوي.
د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلی دی د ګیس په یو کارخانه د ترهګری حمله کوونکې نیول شوی دی، او د هیواد په جنوب شرقي سیمه کې دغه شوی پیخه کې یو تن وجل شوی هم دی. په فرانس کې دغه حمله جنوب شرقي خاریه لیون کې د جمعې په ورځ شوی ده. اولاند وای دا د ترهګری پیخه ده او هیڅ شک شوبه پکې نشته دی. هغلی دا خبرې د اروپایي ائتلاف سیمینار نه د وتلو سمدټک وروستو په قامی کچا په نشریاتي لیکه کړی دی. صدر اولاند ویلی دی د ترهګری د دغه پیخي وروستو هلته د حفاظت بیړني ګامونه نور سخت کړی شوی دی. د لیون خاریه د سنت کوانټین اوسیدونکو وای یو تن په موټر کې سور کارخانه ته ورسید او بیا یو 14 وشو. صدر اولاند په قام د کلک او یوزه او د لغه کړه دي او وای د هیواد د دفاعي چارو د مشرانو سره لیدا کاته کوي. صدر اولاند وای دوی ته پته ده د دې حمله په شا سوک اول ولاړ دي. په فرانس کې سلور میاشتې مخکې هم په سرخار پیرس کې اسلامی سغدریزو اولس کسان په یو حمله کې وجلی وو. د فرانس د کورونو چارو وزیر برنارد سازینو وا ویلی دی نیول شوی کس نه اختنی پختنی روانی دی، او د پولیسو سره د 2008 نه په ریکارډ وو. د کارخانه په حق له ویل کیږي چې پکې د امریکای د هوایی سنت گیسونو پرځې تیارې دلې. په فرانس کې د جنوري د میاشت راهسه د امنیت کچا د چارلی هابډو پر رساله د حمله وروسته ډیر لوړ ده. بری لوریتا په اټلی کې پولیس چارواکي وایي چې په 2009 کې د پیښور په بازار کې په بمی حمله کې لاس لرونکي یو تن نیولې دی. د پیښور د مینا بازار حمله هیواد کې د شو خنړو حملو نه یو لوی حمله و چې پکې یو سلور درش کسان وجل شوی وو. دغه نیول شوی کس د پاکستان نه اټلی پیومی سینو هوایی ډګر ته پر رسیدلو پولیسو نیولې دي. تر هغه د مخنیوي اداره وای دغه نیول شوی تن په اټلی کې د ځانمرګي برید کوونکې منصوبه ساز ته پناه هم ورکړې وه. اټلی کې د دین وړاندې هم نه پاکستانی کسان نیول شوی دي چې د پیښور په مینا بازار کې د حمله تورونه پرې لګول شوی وو. دغه کسان د اټلی په سردین سیمه کې نیول شوی دي. هم په دغه حق له پورستیو کې د ډیوري ډیوسر په اټلی کې د پاکستان سفیر ویلی وو چې دغه کسانو په حق لې د اٹلی د چارواکو نه پوښتنه کړې دي او معلومات کوي چې واقعي دغه کسان پاکستان سره تعلق ساتي. په وروستیو کې اروپایي اتحاد دا ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي او په تمام یورپ کې د اسلامي سخت دریځو د مخنیوي لپاره ټولو ته یو کېدل پکار دي.
در وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پدا سے حال چپ شام او عراق کے فالا دولت اسلامی تندربا ڈلا خپل عملیات کبھی اخواتا پو افغانستان کے دا داعش ویان ابو محمد العدنانی پنم چ مشہور دے وائی حغبا دویبا پو افغانستان کے طالبان پو هدف کبھی او پخپل ملگرو یہ غک کڑے دے چردی پرزد گامونه پورته کی او طالبان یې د پاکستان او استخباراتي ادارو ملکري بللی دي. رپورت په د افغانستان نه زمنګ خبريال کمال سره تر کوي.
دا ویډیو چې آی ایس یا دولت اسلامي همدا اوس اوس خبره کړې ده پکې د نوموړي ډلې ویان محمد العدنانی خپل کسانو ته امر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې وجنګيږي او رحم دې نه پرې کوي. عدنان دا خبره هم کوي چې طالبان د پاکستان له استخباراتو آی ایس آی او د نورو هیوادونو له استخباراتي ادارو سره لاس لري او تشپونو می جهاد پیل کړی دی. وان فی خراسان من یزعم انه دی وای په خراسان کې داسې خلک شته چې هغه د الله په لار کې د جهاد فتوا ورکوي او دا هم وایي چې دوی مجاهدین دي خو دوی د پاکستان او د نورو استخباراتي ادارو ملګري دي. نو په دې اساس داسې خلکو ته مونږ خبرداري ورکوو او توبې ته یې رابولو. کتوبې اعلان نکړي دوی به خپله ملامت وي. نو زموږ جنګیالیو تاسو په دې خلکو هیڅ رحم مکوئ. څو ورځې وړاندې د افغانستان د طالبانو اسلامي تحریک لخوا د دولت اسلامي مشر ته یو لیک واستول شو او په هغه کې طالبانو له داعش نه غوښتي ول چې په افغانستان کې بل ډله جهاد نشي کولای او دوی دي چې د جهاد مشري په غاړه لري. په استول شوي لیک کې طالبانو ځینې نورې غوښتنې هم کړې وې خو اوس د اسلامي دولت لخوا په دې خبره شوې ویډیو کې د دوی ویان محمد العدنانی وایي که وسلوال طالبان دا فکر کوي چې دولت اسلامي به وځپي دا نو په خپله خپلو ځنونو ته د قبرونو ایستل دي. وندعو جميع المجاهدين في خراسان دی وای اے د خراسان وسلوالو ډلو تاسو عبرت نه اخلئ ولې د اسلامي دولت له ډلې سره جنګیږئ. خپل قبر په خپل ځان تکیندئ یا که په خپل د خپل سر پرې کېدل او د کور رنګول غواړئ. که داسې نه وي نو له اسلامي دولت سره یو ځای شئ. دولت اسلامي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو او خاصتا د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي څه موده وړاندې یې څو تنه چې د افغان حکومت او طالبانو پلویان یې وبلل په ډزو سره ووژل. په هغه خپره شوې ویډیو کې چې په دې اړه خپره شوې ده څو تنه وسلوال چې د اسلامي دولت بیرغونه ورسره دي درې تنه په ډزو سره وژني. له دې سره سره په ننګرهار او یو شمېر سیمو کې اسلامي دولت خلکو ته تبلیغ کوي او له خلکو غواړي چې د دوی لیکو ته ورشي. تر اوسه پورې د اسلامي دولت د وروستیو خبرداریو په اړه چې طالبانو ته یې ورکړي دي طالبانو څه نه دي ویلي. خو د ننګرهار او د کونړ ولایت خلک وایي چې اوس د دغو دواړو ولایتونو په ډېرو سیمو کې د اسلامي دولت خلک شته دي او خلکو ته د اسلامي دولت په اړه خبرې کوي. خلک وایي چې د اسلامي دولت پلویان تر اوسه پورې په عامو خلکو نه دي لګېدلي. کمال صداد خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کوبل.
در وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې خارجه وزارت د کال 2014 بشري حقوقو کلیز رپورټ کې وایي پاکستان کې سیویلین حکومت په پوځ او استخباراتي ادارو باندې ډېر کم کنټرول لري او بل دا چې په دغه هیواد کې هدفي او فرقایي ځواجنو د خلکو په زور بېدرکو په شمول د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي. خو د کال 2014 عمومي انتخابونه یاد کړي دي چې دا د ملک په تاریخ کې اولنی انتخابونه دي چې یو جمهوري حکومت د خپلې مودې پوره کولو وروستو بل جمهوری حکومت تباہ کے اختیار سپارلے دے. رپورٹ پی دے اسلام آباد نظم خبریال ارشد حسین را کبھی.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د بشري حقوقو په باب له کال 2014 پر ریپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې عسکري او خوفیا ادارې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ککړ دي او دغه ادارې د سیویلین حکومتونو د سارنې نه بغیر خپل فعالیتونه کوي. اخوا د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی هم دغه ریپورت تایید کړی دی او ویلي دي چې سیویلین حکومتونه د خپلو کمزورو په اساس نشي کولی چې عسکري ادارې د خپل سار لاندې راولي. د بشري حقوقو په باب له د امریکې د خارجه چارو د محکمې د کال 2014 په ریپورت کې د پاکستان د نن ماورای عدالت او هدفي وجنې فرقیز تشدد د خلکو بيدرکه کېدل او تشدد د بشري حقوقو لوی مسلې ګرځولې دي. په دغه کلیز ریپورت کې د بشري حقوقو د سرغړونو پرته د پاکستان په نورو مسلو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په معاملې کې د احتساب نشټوالي، د مزدورانو د حقوقو نشټوالي، د بیوزله طبقو او په خصوصي توګه د نسلي او مذهبي اقلیتونو، زنانو او ماشومانو یو ډډې تکول شامل دي. ریپورت کې دا ویلي شوی دی که څه هم د پاکستان د موجوده سیاسي حکومت او د فوج ترمنځ همکاري سیوا شوې ده، خو بیا هم عسکري او خفیا ادارې په رسمي توګه ځانونه سیویلین چارواکو ته جوابدې نه ګڼي او په ځینې وختونو کې خو د موثر سیویلین څارنې نه بغیر دغه ادارې خپل فعالیتونه مخ په وړاندې بیایي. په دغه ریپورت کې د پاکستان د خفیا ادارې ISI لخوا د شکمن ترهګرو پر ضد د ناروا تشدد، د حکومتي سار نه بغیر پروګرامونه چلول، د پولیس افسرانو لخوا د تشدد بې ځایه استعمال او د نسلي اقلیتونو خلاف د دستوري امتیاز ذکر هم شوی دی. ریپورت کې دا هم په ګوته کړی شوی ده چې تشدد، د حقونو د خپو لاندې کول او د وسلوال تنظیمونو او نور غیر دولتي عناصرو لخوا مذهبي او سماجي عدم برداشت د هیواد په ځنو برخو لکه بلوچستان، سند، خیبر پختونخوا او فاټا کې د لاقانونیت کلتور ته نور هم ودا ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم د خیبر پختونخوا د سانګې مشر خاغلی شیر محمد خان د امریکې د خارجه چارو د محکمې په دغه ریپورت کې په ګوته کړی شوی تورونه پر ځای بللې دي او وای
خصوصا دا زمونږ تیر وختونو کې که تاسو خیر کړی زمونږ د سیاسي جماعتونو منځ کې چې دا کم مسلې را پیدا شوې نو هغه هم دغه شکایتونه دي چې یاره د ملک ادارې چې دي خاص کر عسکري قوتونه هغې په خپل دایره اختیار کې نه اوسي، هغې د هغې نه تجاوز کوي. او د دې نه مخکې مونږ د دې خبرو باره کې د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان خپل فکرمندي ښکاره کړې ده او مونږ عدالت ته هم تللي وو چې په زرګونو خلک دلته په مختلفو علاقو کې په جیلونو کې پراته دي. شپږ شپږ کال یې وشو هغې پته نه لګي چې جرم سره دی په کوم عدالت کې په دوی باندې مقدمه چلیږي. د دې تفتیش وشو، د دې نه په تفتیش کې شهادت منځته راغی رانغی. نو دا ټولې خبرې مونږ عدالتونو ته وړي، سپریم کورټ کې دې باندې زمونږ دنیا کیسونه پراته دي. او بیا دا ده چې کله نا کله مطلب چې یو مړی مطلب چې د یو جیل نه بل مړی د بل جیل نه مطلب چې هغه وارثانو ته وانه شي او د دې ټولو خبرو هیڅ قسم تحقیق نه کیږي.
دا یو منل شوی حقیقت دی چې په پاکستان کې منتخب حکومتونه په عسکري ادارو کنټرول نه لري، خو سیویلین حکومتونه څنګه کولی شي چې خپل دغه آئینی اختیار د عسکري ادارو په مناسبت سره پر ځای کړي. نو په دې حق له خاغلی شیر محمد خان صدا سوایي
هر وګړی د خار چې په کار کې هغه په خپل حق باندې پوه شي او هغه پر راپاسي او دا کم د ملک اداري چې دا مضبوطه کړي چې هغه کې عدالتونه دي، په هغه کې پارلیمنت دی، په هغه کې مطلب چې نور یعنی د ملک سیویلین ادارې دي چې هغه طاقتوري شي او د هغې په اختیار باندې نور ادارې جدي نه هغې مطلب چې یرغل نه کوي. نو تاسو ته دا خبره څرګنده ده چې زمونږ ملک لکه دا تیر حکومت چې دا موجوده حکومت چې دی دا هم تقریبا د تیر کال نه داسې دی چې هغه هم خپل هتیار چې دي هغه غورځولي دي او هغه هم چې څه مطلب چې عسکري ادارې غواړي بس هم په هغه لار باندې هغې هم روان شوي دي. او دویمه دا چې دی کې شپېته کمزوری هم وي، مطلب چې دوی کرپشن هم کوي، دوی مطلب چې ناعلیم پکې ده. نو دوی د هغې د پټولو دپاره مطلب چې خپل ځان چې دی هغه سرنډر کړي او هغې ته اختیار وکړي چې د چا آئین او قانون لاندې اختیار نه وي.
په نړیوال کچ د بشري حقوقو په حق له د کال 2014 په دغه ریپورت کې د پاکستان دننه د بشري حقوقو په مسلو کې د خلکو په غیر قانوني توګه حراست کې ساتل کېدل، د قضا کمزور نظام، د عدالتونو د ازادۍ نشټوالی او د شخصي ازادو ترولل هم شامل دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو باندې په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د پاکستان په آئین کې د تیر حکومت کې د پیپلز ګوند حکومت او اوس د میاں نواز شریف صاحب په حکومت کې دوه قسمه غټ ترمیمونه شوي. د اتلسم ترمیم چې د پیپلز ګوند په حکومت کې شوی په هغه کې صوبو ته د خپلواکۍ او دغه شان نور ډیر اختیارات ورکړی شو. خو یو ترمیم پکې دا هم کړی شوی چې د اعلی عدالتونو چې کوم قاضیان دي د هغې تکراری هغه به پارلیمان کوي او پارلیمان ته پکې اختیار ورکړی شو. دویم چې کوم دی د اوس د نواز شریف په حکومت کې پوځي عدالتونو اجازت ورکړی شو. دغه دواړه قسمه اختیارات چې کوم دی هغه چیلنج کړی شوی په سپریم کورټ کې په هغې باندې اورونه نن سر ته رسیدلې را مکمل شوی. را ججانو په فیصله محفوظه کړې ده. کله به اوري څه قسمه فیصله وي دا به راتلونکي کتل کېږي. خو د دغه پاړه باندې د ډیو ریډیو خبریال پر ولایت شاه در سره یو رپورټ شریکوي.
د پاکستان په ستره محکمه کې د پارلمان لخوا منظور کړی شوی اتلسم او یوویشتم آئینی بدلونونو په ضد دایر شوی درخواستونو اوریدنه سر ته رسیدلې ده او اعلی عدالت د دې کیس فیصله محفوظه کړې ده. بلخوا فل کورټ کې ناس قاضیانو د اوریدنې په اخرنۍ ورځ هم د یوویشتم آئینی بدلون د لاندې جوړ شوی فوزي عدالتونو په آئینی او قانوني حیثیت باندې قسمه قسم پوښتنې راوچتې کړې دي او فل کورټ دا هم په ګوته کړې ده چې دوی به د اتلسم آئینی بدلون د لاندې د پارلمان د غړیتوب د اهلیت سره تړلې د آئین آرټیکل دریش پی تو اے نوی تشریح کوي. نن د جمعه پر روز د فل کورټ پړواندې د مرکزی حکومت وکیل یا اټارنی جنرال د فوزی عدالتونو په حق کې خپل دلایل مکمل کړی دي او د یو وار بیا د ریس خپل کړی دي چې پاکستان دا وخت په حالت جنگ کې دی او تر هغه غره او انتها پسندې باندې قابو موندل لپاره د فوزی عدالتونو جوړول ناګزیر دي. د اټارنی جنرال د دلایل په جواب کې نن د اوریدنې په اخرنۍ ورځ هم فل کورټ کې ناس قاضیانو د فوزی عدالتونو طریقې کار او د دې د قانوني او آئینی حیثیت په حق له پښتنې اوچتی کړی دي او دوی دا اټارنی جنرال نه وپوښتل چې آیا د حکومت په نظر کې ستره محکمه دا اختیار لري چې فوزی عدالتونو ته د کیسونو سپارلو حکومتي اختیار ته بیا کتنه وکړي. فل کورټ کې ناس د یو قاضي وینا و چې دوی او د ټول قوم دا خواهش ته چې تر هغه ته زر تر زر سزاګانې ورکړي شي. خو د ده په خبره داسې کولو لپاره اړوند فورمونه موجود دي او باید چې دغه فورمونو په ذریعه دا فیصله وکړي شي چې د تر هغه دا کیسونه کوم اړوند عدالتونو ته لیږل پکار دي. د حکومت حکومتی وکیل د دې دلایلو په جواب کې چې فوزی عدالتونو کې به د ترهګرې په سنگینه واقعاتو کې ککړ تنانو او ریاست مخالف عناصرو په ضد مقدمات چلولی شي. دغه دلیل ته په جواب کې د یو قاضي وینا و چې دهشتګردي په هر شکل کې د ریاست خلاف جنگ وي او دا چې دهشتګردي یا بدامنی په درجاتو کې نشي تقسیمې دي. په دې موقع د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ناصر الملک د ترهګرې د کیسونو د چلولو په حکومتي طریقې کار باندې هم تحفظات څرګند کړل او زیاته کړه چې حکومت په عمومي توګه داسې کیسونه هم د ترهګرې د مخنیوي خصوصي عدالتونو ته لیږي کوم چې په عام عدالتونو کې چلول پکار وي. ولس کسیزه بینچ کې ناس یو قاضي د اتلسم آئینی بدلون د لاندې د پارلمان د غړیتوب سره تړلې د آئین آرټیکل درې شپېته ای په حق له خپلو ریمارکسو کې ویلي دي چې سپریم کورټ به د آئین د دغه آرټیکل نوی تشریح جاري کوي. د دې قاضي وینا و چې د اتلسم آئینی بدلون د لاندې د پارلمان د رکنیت لپاره سوالسم جماعت تعلیم شرط لازمه ګرځولې شو د کم مثال چې په تیرو وختونو کې نه ملاویږي او د په خبره کو کتلی شنو د پاکستان بانی محمد علی جناح هم د دغه شرط د لاندې د پارلمان رکن نشو جوړېدلې. سرګند دی وی چې په ستره محکمه کې د اتلسم او یوویشتم آئینی بدلونونو په ضد د تیرو ډیرو ورځو راهسې دغه مقدمه اوریدنه روانه وه او اعلی عدالت نن د دې کیس فیصله محفوظه کړې ده کوم چې څه وخت هم اورول کېدلی شي. دغه مقدمه اوریدنې په محل د سترې محکمې قاضیانو وخت په وخت د یوویشتم آئینی بدلون د لاندې د ترهګرې د کیسونو په تیزۍ سره فیصله کولو لپاره جوړ شوی فوزي عدالتونو باندې تحفظات سرګند کړی دي او دوی ویلي دي چې حکومت د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په اساس د فوزي عدالتونو په شکل کې ملکي او متوازی عدالتي نظام جوړ کړی دی او یو قاضي دا هم ویلي دي چې کله طالبان په سواد باندې قابض وو نو هغه وخت خو ریاست د فوزي عدالتونو جوړول ضروري نه ګڼل نو اوس ولې دغه عدالتونو جوړښت ناګزیره ګڼلی شي. د پاکستان حکومت پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د حملې وروسته د ټول سیاسي ګوندونو په تایید سره د پارلمان نه منظور کړی شوی یوویشتم آئینی بدلون د لاندې فوجي عدالتونه جوړ کړي دي او د فوج تعلقات عامه څانګې آی ایس پی آر تر مخه دا وخت په ملک کې نه فوجي عدالتونه کار کوي. د وکیلانو، ملګیر تنظیمونو او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال ادارې فوجي عدالتونو باندې سخت نیوکې کوي او د دې عدالتونو قیام د بشري حقوقو د سرغړونې سره سم بلي او سترې محکمې د وکیلانو د تنظیمونو لخوا د دغې عدالتونو په ضد دایر شوې درخواستونو باندې اوریدنه کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اسی وزل بیاتا سوڑا نکو دو مهم خبرونو سر ٹکی
د فرانس صدر په ملک یو فیکٹری باندې حمله د ترهګرې په خبرلې چرته چې د یو پریکړې شوی سر سره د عربې جېبې لیکل شوی خط مندل شوی بلخوا اٹلی کې یو شکمن کس نیول شوی چې په اړه ځای چارواکي وایي د پیښور مینه بازار کال 2009 په بمی 14 کې ککړ دی.
د امریکای خارجه وزارت د کال 2014 بشری حقوقو کلیز رپورت کې وایي پاکستان کې سیویلین حکومت په پوس او استخباراتي ادارو ډیر کم کنټرول لري او دا چې په دغه هیواد کې هدفي او فرقي د وژنو او د خلکو په زور به درکو په شمول د بشری حقوقو خلاف ورزي کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو د تنظیم یو مشر شیر محمد وای
د دې خبر بارے کې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان خپل فکرمندیز ښکاره کړی ده او موږ عدالت ته تللي یو چې په زرګونو خلک دلته په مختلفو علاقو کې په جیلونو کې پراته دي. شپږ شپږ کال یو شو دا غي پته نه لګي چې د جرم سره یې په کوم عدالت کې په دې باندې مقدمه چلیږي.
او د پاکستان کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمېره د 1500 نه اوړېدلې. بلخوا په ښار کې د لوډ شیډنګ وقت پا شواروس کے اتل ساتو ترسی دلی
اور وہ اگر میری فیلنگ کی وجہ سے ہے تو مجھے کوئی چھوڑے گا نہیں، کسی اور کی فیلنگ کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کی انکوائری کی جائے گی.
عبدالقادر بلوشوائی په کراچۍ کې بعد بجلی د زیات لوډ شیډنګ تحقیقات کولې شي چې ولې د ګرمۍ او لوډ شیډنګ د وجې دومره خلک مړ شو.
او وخت شي د خبرونو تفصیل ته
د فرانس صدر فرانسوا اولاند وای هغه مشکوک یو ترهګر یې نیولې دي چې د هیواد سویل ختیځ سیمه کې په یو فیکټری کې ننوتی او یو تن یې وجلې دي. دغه پیښه د جمعې په سهار په لیون ښار کې رامنځته شوې او د برید په وخت د برید کوونکي سره یو بیرغ هم و چې پرې په عربي ژبه کې سلیکل شوی و. بلخوا د اټلی پولیس ویلی دي دوی کال 2009 د اکتوبر میاشت کې د پیښور مینه بازار په 14 کې ککړ یو تن نیولې دي. دغه پیښه کې یو سلو سلور ډیر تنان مړه شوی وو خو اټلی پولیس د ملزم پاړه نور څه تفصیل نه دی ویلي.
امریکای خارجه وزارت وای پاکستان کې پوز او استخباراتي ادارې ډیر کم سیویلین ادارو ته جواب ورکوي. د کال 2014 بشري حقوقو په اړه د خارجه وزارت نړیوال رپورت کې بل شوی پاکستان کې پوز په ځینو وختونو کې د سیویلین نگرانۍ بغیر خپل عملیات کوي.
او د پاکستان کراچۍ ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې د مړینې لړۍ روانه ده او د سند حکومت صحت چارواکي وایي اوس د مړو ټوله شمیره 1500 څخه اوړېدلې ده. په کراچۍ کې د مړینو غټ علت د بجلی لوډ شیډنګ ښودل شوی. د صحت مرکزي وزیر سایره افضل تارړ او د سرحدات وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس د کراچۍ سفر په وخت ویلي دي د لوډ شیډنګ د شکایاتو پلټنې به کوي.
د خیبر پختونخوا بردیر کوهستان کې په درنو بارانونو او سیلابونو کې مړ شوي خلک نن خاورو ته سپارلې شوي دي. په لس مړو شوو کسانو کې 15 ښځې او 4 ماشومان شامل دي.
په شام کې په جنگ کې د بشري حقوقو د سارنې یو ډلې ویلې دي. په کوبانی ښار د داعش ډلې لخوا تازه بریدونو کې نږدې 146 کوردان وژل شوي دي. د زیارت په سهار شروع شوې دا تازه جګړه د ترکی هیواد سرحد ته نږدې شام کې روانه ده.
د تیونیزیا چارواکي وایي د سمندر په غاړه دوه هوټلو کې د وسلوالو په حملو کې 19 کسان وژل شوي دي. اخوا کویت کې د شه مسلمانانو په یو جماعت شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 14 عبادت کوونکي وژل شوي دي.
د امریکا د مخبره ادارې ډایرکټر جیمز کلیپر ویلي دي د هیواد د مرکزی حکومت سرکاري ملازمینو ذاتی معلوماتو د انټرنیټي غلاګانو لړکې د چین په اړه پلټنې شروع کړې دي. دا اول ځل دی چې د امریکا یو مهم چارواکي په انټرنیټي غلاګانو کې په چین نیغ په نیغه ګوتې اوچتوي.
د امریکې خارجه وزارت په چین باندې د بشري حقونو په فراخه کچه خلاف ورزو تورونه لګولې دي. د چین په اړه د یو سل او اته سلویښت پاڼو کې د سیاسي فعالینو او حکومت باندې نیوکې کوونکو په جیلونو کې بندولو، په اقلیتي ډلو ظلم، ریاستي بندیزونو او د کمیونیست پارټۍ دننه په فراخه کچه بډو رشوتونو باندې رڼا اچولې شوې.
د یورپي هیوادونو مشران د شمالي افریقا او منځني ختیځ نه یورپ ته تلونکو شپېته زره پناه اخیستونکو ته په قانوني حیثیت ورکولو سلا شوي دي. د جرمن چانسلر انګلا مارکل ویلي دي چې د پناه اخیستونکو مسله دا وخت په یورپ کې تر ټولو مهمه موضوع ده.
د امریکې صدر براک اوباما بنن د سویلي کیرولاینا تاریخي افریقایي امریکایي چرچ کې تیر هفته وجل شوي ریاستي سینیټر کلیمنټا پینکنی د جنازې رسوماتو په وخت نوموړي د خدماتو په حق لا وینا کوي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نو اوریدل. اوس وخت شوی دی چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوی دی. زمونږ همکار مختار خلیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له سبب خلکو ته د تو پرې وتونه تر اوسه پورې په سوونو خلک مړ شوي دي او د خلکو د هلاکت سلسله لا جاری ده. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې په کراچۍ کې د سخت موسم د لاسه د خلکو په مړینه یو تفصیلي ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته په کراچۍ کې خلک د ګرمۍ او د اولسي اسانو د نشټوالي له سبب مړ شوي دي. مضمون نگار د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې په کراچۍ کې د سکلو د پاره صفا او بنښت په دې سبب چې د چا سماري وستوان رسی هغه د اوبو بد بوتلونه کور ته وړي او د سکلو سره سره د چایو او د پخلي د پاره هم استعمالوي. مضمون کې زیاتۍ چې په داسې حالاتو کې تیرې هفتې نه د روجیز برګ میاشت هم شروع شوې ده. خلک پاکستان کې د نافذ رمضان آرډیننس ډیر احترام کوي. د دې آرډیننس تر مخې روجی خور او روجی خورو له د خوراک سکاک د سیزونو ورکولو والا دواړه د سو میاشتو دپاره جیل ته لیږلی کیدی شي. همدغه وجه ده چې دې آرډیننس نه وړاندې به چې زړسواندو او شتمنو خلکو په خپلو لارو کوڅو کې د غریبو خلکو دپاره د یخو اوبو کوم سبیلونه لګول، دوی د دې آرډیننس د ویرې اوس دا قسمه سبیلونه نږدي. مضمون نگار لیکي چې د کراچۍ په موجوده آفت کې ډیر خلک د روجې له سببه د تندې نه مړ شوي دي، ځکه چې نه خو دوی د ویرې اوبه غوښتی شوي او نه ورله نور چا د خپلې ویرې ورکولی شوي. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې نور لیکي چې کراچۍ ښار د خپلو استوګنو د وجلو دپاره مشهور دی، خو د کراچۍ موسم یو کراچیوال هم چری وجلی نو. په تیرو پنځلسو کالو کې د کراچۍ آبادی یو په دوه شوې ده. د پاکستان د هر ځای نه خلک د زیست روزګار او د رزق ګټلو دپاره کراچۍ ته راځي، اگر که دا هم ورته معلومه وي چې سر به په خطره کې وي. کراچۍ ښار د خپلو ملکیانو سره سره د افغانستان او د برما ماجر هم په خپله لمنه کې ځای کړي دي. د دومره لوی شمیر خلکو کراچۍ ته په ډیره مینه د راتلو یو سبب دا هم دی چې د کراچۍ موسم ډیر سخت نه دی. ژمی او اوړی دواړه پکې ډیر په خوند تیریږي، خو سخت کال د کراچۍ پاره پنځه څلوېښت درجه سینټي ګریډ ته ختلی وه. د ساحلي ښار له سبب دې درجه حرارت سره شامل خوب د ډیرو خلکو د مرګ سبب جوړ شوی دی. د ګرمۍ او د خوب د لاسه کراچۍ کې مړو خلکو کې زیات شمیر د غریبانانو، مزدورکاره او عمر خوړلو خلکو دی. د کراچۍ ګرمۍ او خوب سره شامل دریم کم سبب چې د دومره لوی شمیر د خلکو د مړینې وجه جوړه شوې ده، هغه د روجې میاشت ده. نیویارک ټایمز کې چاپ شوی مضمون کې لیکلی شوی دی چې په کراچۍ کې د ګرمۍ، خوب او روجې له سببه د لوی شمیر د خلکو د هلاکتونو څلورم سبب د بجلی لوډ شیډنګ، بلکې د بجلی هډو د سره نشتوالی دی. مضمون نگار په خپل مضمون کې لیکي کچری دی خوارانو کره بجلی وي، نو یخې اوبه او د پکی باد به د کور دننه نصیب وي او بهر ته دراوتو او د تو پرې وتو نه به بچ وي. مضمون نگار خپل مضمون پر افسوسناک تبصرہ ختم کړی دی چې د کراچۍ په لارو کوڅو کې چې د سخت موسم د سرکاري غفلت او د ثواب په تمه د روجي د لاسا غریبانان مرګ ته ورنږدې شي نو مونږ په دګړ اسپیټال ته رسو او د جون په اخیری سلګو کې دغه غریبانانو باندې شتمن خلک هر قسمه پیسہ خرچ کولو ته تیار وي خو هغه داسې حالت ته رسیدلې وي چې بیا د راستنېدونی وي. مضمون نگار په خپل مضمون کې لیکي چې په اسپیټال کې په دوی خور کړې شوی خیراتی سپین صادر اوم د دوی کفن شي. د دې غریبانانو ځن قدم ته د رسیدو نه وړاندې دوی له پلارو کوڅو کې د سر د سوري او د سکلو د اوبو او د خوراک د اغزینو ورانول په کار نو کم چې به پخوا موجود وو خو اوس د مختلف قسمه مصلحتونو له سببه دا اسانه د لارو کوڅو نه لری کړې شوی دي.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د کراچۍ په اړه باندې در سره رپورټ بل هم شریکو. د ډیو ریډیو خبریال د سند حکومت صحت د چارواکو له خولې رپورټ راکوي چې په دغه ځای کې د ګرمۍ له وجې نه د مړو شمېر د 1500 نه اوښتی ده. د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز پینور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په کراچۍ ښار او د سیند صوبې په نورو برخو کې چې د تیرو شپږ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د مړه شوو خلکو شمېره د 1.5 زر نه اوړېدلې ده او په روغتونونو کې د خلکو د درملنې او مړینې سلسله اوس هم روانه ده. د مرکزي حکومت دوه وزیرانو سایر افضل تارړ او عبدالقادر بلوچ نن د کراچۍ دوره کړې او په جینا روغتون کې میډیا سره خبرو کې ویلي. د وزیر اعظم په وینا د کراچۍ د حالاتو معلومولو لپاره راغلي دي. عبدالقادر بلوچ وایي په کراچۍ کې به د بجلی د زیات لوډ شیډنګ تحقیقات کولی شي چې ولې د ګرمۍ او لوډ شیډنګ د وجې دومره خلک مړ شو. له دې وړاندې د سیند صوبې او مرکزي حکومت لخوا په کراچۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ د وجې د خلکو د مړینې ذمواري په یو بل اچول کېده. د سیند صوبایي حکومت ویناوه د کراچۍ د بجلی محکمه کې الیکټریک مرکزي حکومت ته جواب ده ده او خپل د کې الیکټریک ویان فراز هم ویلي محکمه د صوبایي حکومت لاندې ناراضي. بل لور ته په خار کې د دومره مړینو باوجود هم د ملیر لانډي او رنگي ټاون سایډ ټاون او نارت ناز بابات او سورابګوټ په علاقو کې زیات لوډ شیډنګ روان دي چې عملې په دغه علاقو کې اوسیدونکو د بجلی د لوډ شیډنګ سره د اوبو د نشټوالي سره مخ دي او په دغه اړه د اورنګي ټاون د قصبه کالونی یو اوسیدونکو حبیب الله ډیبری ډیو توای
دا قصبه اسلامي کالونی نمبر 1 نمبر 2 میاوالی کالونی نیو میاوالی کالونی او بیا وسره بټو کالونی چې دلته د روزي نه وړاندې هم او د روزي نه پسند د اوبو او د بجلی مسله ډیره زیاته داستون ډیره زیات تجربه په دې علاقو کې په ټولو سیمو کې نو په دې سیمو کې هم دغه وجه نه د اوبو ټینکر چې دی هغه د سلورو زرونه تر شپږو زرو روپو پورې چې دی هغه ډبل ټینکر په دې علاقې کې خرڅیږي. د روزي نه مخکیم او دروځي نه پس سیده وسم دغه پوزیشن نه باندې دغه سی بجلی را دلته په سلیری ساتونو کې بجلی په مشکل سره لس 12 ساعت ای او لس 12 ساعت چې دی بجلی په دې سیمو کې غایب.
د لنډی سیمې اوسیدونکو ګل محمد وای په علاقه کې بجلی د نشټ برابر ده او په پیپونو کې اوبه د شل ورځونه ناراضي.
په لنډی کې دا قیدابات چې کوم ایریا دا شرپو کارونه ده اول نیو مزرابات دی یا ګلشنی بلون چې کوم علاقې دي نو ال د دې اوبو صورت حال د سیده چې یقینو کا چې په دې لار کې تاسو راځي نو تاسو به ګوره مطلب دا چې په دې کې د پښتنو د ماشومان چې کوم دي خیرنو کپڑو کې ټپ کې یا بوتلې پلاس کور سره دي او کورونو کې یو بل کرا ګرځي لکه وبو ګوري تقریبا د روزي نه دوه درې ورځې مخکې نه حالات دغه څه جوړ شوی دي لکه او د بجلی صورت حال خو دې زمونږ نه شلم اورځ چې په زمونږ په علاقې کې تقریبا سلور پی ام 10 دي سلور ټرانسفورمر په یو ټرانسفورمر چې کوم دی هغه چلیږي.
د کراچۍ د نارت نظم آباد او سورابګوټ سره سایډ ټاون چې د پښتنو لوی آبادی والا علاقه بنارس په کې موقعیت لري. د دغه علاقې اوسیدونکو هم وایي د دومره ګرمۍ باوجود په علاقې کې په سلیری ساعته کې شپږ یا اووه ساعته بجلی وي او نوره نه وي او اوبه خو خلک د ډېرې مودې نه په بیا اخلي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او د ملګرو ملتونو چې کوم د ترکې کم پلان ځان له ملینیم ګول ورته هغې وای ملینیم ډیولپمنټ ګول دغه ځان تیخي و د پاکستان او دغه شان یو نور یو شمیر نور داسې هیوادونه دي چې هغې دغه اهداف نری تر سره کړي. په پاکستان کې چې کوم دغه اهداف چې کوم دی حاصلولو کې ناکام شوی، کال 2015 پورن پاغه کې تعلیم او صحت او دغه شان د تودوخ یا انوایرمنٹ چې کوم دی ماحولیات په دغه لړ کې د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په د کارپوهانو سره خبرې کړې او دی په دغه خپل سیړنه کې وایي چې په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام، ترهګري او بډو رشوتونو او دغه شان نور یو شمېر علتونو له وجې نه پاکستان دغه ملګرو ملتونو چې کوم ترقیاتي پلان دغه اهداف حاصلولو کې ناکام شوی دی. نور تفصیل په ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په نړیواله سطح باندې د ملګرو ملتونو د ترقی اداره یو این ډی پی یا یونایټیډ نیشن ډیولپمنټ پروګرام له طرفه د ترقی پذیر هیوادونو لپاره د ترقی پلان مقرر کړی شوی و. خورسپانې وایي چې پاکستان د کال 2015 د ملینیم ډیولپمنټ ګولز په ترلاسه کولو کې ناکامۍ سره مخ دی. د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو له طرفه 8 هدفونه مقرر کړی شوی و چې پکې ریپورټونه وایي پاکستان په خصوصي توګه د آب و هوا د بدلون په اړه هیڅ دلچسپي نه لري. په دې 8 هدفونو کې یو د ماحولیاتو د الودګۍ د ختمولو هدف هم شامل دی چې لکبل یې د ګلوبل وارمنګ په وجه باندې په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ په وجه باندې 1100 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. ملینیم ډیولپمنټ ګول څه شی دی؟ په دې حقله د غیر دولتي ادارې پی آر ډی ایس پروګرام منیجر محمد سید شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د خپلو خیالاتو اظهار صدا سي کوي. غربت ختمول، بنیادی تعلیم ته وده ورکول، د ښځو او سړو برابری، د ماشومانو د وجنې شرع راکمول، دماغی ناروغي ختمول او ماحول د خچنوالي نه بچ کول هم شامل دي. ریپورټونه وایي چې پاکستان په روان قومي بجټ کې د ماحول د بچاو لپاره هیڅ پندونه نه دي مقرر کړي او ماهرین وایي چې پاکستان به اون کړی شي چې دغه هدفونه حاصل کړي. د ماحول د شبکې مرکزی وزیر مشاهد الله خان وینا ده چې د ترقی او ماحول د بچاو خبره په داسې وخت کې مخې ته راځي چې ماحول ته نقصان هم د ترقی یافته هیوادونو له طرف رسول شوی دی.
یي سستینیبل ډیولپمنټ کی بات اوس وخت کی گئی ہے جب کچھ ممالک نے اپنی تجوریاں ضرورت
دی. وایي چې دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې ترقی یافته هیوادونو د ترقی نه ګټه ترلاسه کړې دي او اوس دوی ته دا خبره یاد شو چې د ترقی سره سره ماحول ته هم نقصان رسیږي. خو دا خبره کوم چې ماحول ته نقصان پاکستان نه دی رسولی او د ماحول د خچنوالي اثرات په پاکستان باندې پریوزي. بل خبره دا ده چې موجوده حکومت په دې کې دلچسپي لري ځکه چې په لومبي ځل یې د ماحول وزارت هم جوړ کړی دی. ریپورټونه وایي چې پاکستان سرحد پورې په دغه هدفونو کې مخ په وړاندې تللی دی خو په ملکی سطح باندې د دغه 8 هدفونو د ترقی سشمیره مخې ته نه راغلی. محمد سید شاه وایي چې په پاکستان کې د ملینیم ډیولپمنټ ګولز د ترلاسه کولو لپاره سیاسي مضبوطیا ډیره ضروری ده.
پاکستان نه دی ګلوبلی مطلب نور ملکونه هم MDGs په اچیومنت کې دومره خصوصي کامیابی نه ده خودلې. تھرد ورلد کنټریز انکلودینګ پاکستان موږ واخلو نو دلته کې موږ چې کومه هم مسلې دي نو هغه د پولیټیکل انسټیبیلیټی په وجه باندې دي او د دغه ګورنمنت یو اوپن یو کولاو ناکامی ده. ایدیالوجیکلی ډېر ښه کارونه کیږي خو د هغه کم څنګه چې دا پورټریټ شي نو هغه هم ته دی امپلیمنټیشن نه کیږي تر کومې پورې چې دا سیزن نه دی وتی تر هغه پورې
یاد دی وی چې د صوبو په سطح باندې هم د پنجاب صوبې نه علاوه سندھ، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې دغه هدفونه نه دي ترلاسه شوي خو امید څرګندېږي چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو نه وروسته د عام وګړي په ژوند باندې مثبت اثرات پریوزي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان په قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې په اول ځل د پولیټیکل انتظامیې د نگرانۍ لاندې د خوراک د سیزونو د بایو کنټرول کولو لپاره کمیټي جوړه کړې شوې ده چې پکې قبایلی مشران، دوکانداران او عام خلک شامل کړل شوي دي. نور حال په د سیمې زمنګ خبريال ارشد مومند راکوي.
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د خوراکي شیانو نرخونو باندې سارنې لپاره پرایس کنټرول کمیټیانې جوړې کړي. چارواکي وایي دغه کمیټیانې دوکاندارانو ته نرخنامې جاری کوي چې بیا خوراکي شیان د هغه نرخونو مطابق خرڅ کړي. په ایجنسی کې په اول ځل داسې کمیټیانې جوړې کړې شوې چې پکې پولیټیکل انتظامی غړي، ځایي مشران او دوکانداران شامل دي. د برمومن ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ زیشان عبدالله وایي چې چاته هم د ګرانې شکایت وي نو نیغ په نیغه دوی ته یا ځایي کمیټیانو ته خپل شکایت جمع کولی شي.
دلته وګورئ، د غلنې بازار خپله کمیټي ده، د چنده خپله کمیټي ده، د میا منډې خپله کمیټي ده، داسې په لکړو کې خپله کمیټي ده. نو هغه لوکل ریپرزنٹیشن دی ته موجود دی، هغه کلو په کلو هغه ایزیلی ایکسیسیبل خلق دی، بس په یو فون یو میسج ورته وکړي چې فلانی دو هغه مونږ ته بیا دا رپورٹ راورسی دا کمیټي والا چې بوی فلانی ځای کې دا یو کار روان دی، او کاغه نه مونږ ته خپل راشي په خپل مونږ ته هغه کې فون راته وکړي، نمبر یې زموږ ټولو سره شته.
په قبایلي سیمو کې اکثره د نورو سیمو په نسبت خوراکي شیانو نرخونه زیات وي، او یو دوکاندار حسن وایي چې دلته د سامانونو پر وړو د کرایې زیاتوالی او په لاره ټونو کې د ټیکس لوجه خرص زیات شي، او هم دغه د نرخونو د زیاتوالي وجه ده.
دا تقریبا چې یو خو په لار کې دومره زیات چک پوسټونه دي چې په خبر د کارخانو نه منګ راوځو، او د دې زپور راځونو 25-30 زې زمنګ گاډي چک شوی یالتا. نو باز خلک خود سری چې د چیکینګ د وجه مخه کاروبار نه بالکل د نفرت پیدا شي چې نه راځو یره دار ارزه کې چیکینګ دی چیکینګ دی، بل کریان درته دومره زیات دي چې هغه نشو برداشت کولای. په پیښور کې خو ډیسټریبیوټر زی او غزا کې مال سپلای کوي، په دوکان کې ورته کوزي، موږ په اغه سيزونو پسې په خپل پیښور ته زو خپل خرچي کې او دلته را رسو دي خلکو له ورکو. نو خامخا زمونږ د پیښور ریټ کې به فرق د دې کرایانو د وجه راځي.
زی خلک وایي چې دغه کمیټیانې تر روجي حد پورې محدودول نه دي پکار، او ملک جان زی وایي چې پکار ده چې کال 12 میاشتې د عمل جاری وساتل شي.
که دغه کمیټي د دوی له سازه کړی ده، که د حکومت د کسان ایماندار کسان دي، که وایي چې دا د باقاعده ټول عمر دي، که دا خو په ارزه کې ده، دا خو نه ده چې ګونه یاره منګه وشي دی غواړو د خلکو نه داسې مطالبه کوي چې څوک نشي پوره کولی. کنه
د روجي میاشتې شروع کېدو سره سم په ګرد هیواد کې د خوراکي شیانو نرخونو زیاتوالي شکایت شروع شوی، خو نور هیواد کې دغه کنټرول لپاره ځانګړې محکمې شته. خو ځینې قبایلي سیمو کې اوس د ځایي مشرانو او دوکاندارانو په ګډون د پولیټیکل انتظامیې لخوا دغه کمیټیانې جوړې کړې شوي.
ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، مومند ایجنسی.
ګرانو اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې د ځوانانو لپاره لوبې د فاټ اولمپیک په نوم شروع شوې وي، خو د ځینو اختلافاتو له وجې نه هغه اوس د جولای پورې ځنډول شوې دي. نور تفصیل یې د ډیوا ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
په 15 جون پیښور کې د فاټا اولمپکس اسوسییشن ټاکنې په دې کې برخه اخیستونکو دوه ډلو په یو بل اعتراضونو لګولو له وجې د بدنظمۍ ښکار شوې، او دغه غونډه بغیر د نتیجې ختمه کړې شوه. د دغه انتخابونو دپاره اول د 15 جون نیټه ټاکلې شوې وه، خو هم په دغه ورځ د پاکستان اولمپکس اسوسییشن په لیو مهمې غونډې له وجې د فاټا اولمپکس اسوسییشن ټاکنې تر 15 جون وځنډولې شوې. د 900 کلو دپاره د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله او پخوانی د هاکي اولمپکس لوبغاړي امتیاز افریدي ډلو ترمنځ مقابله متوقع وه، خو په دغه ټاکنو کې هغه وخت جنجال مخې ته راغی کله چې دغه ټاکنو دپاره راغلو د پاکستان اولمپکس اسوسییشن استازو د نوي ووټر لیست اعلان وکړو، او په دغه ووټر لیست کې د انجینیر شوکت الله په شمول د هغه یو شمېر مرستیالانو نمونه شامل نه وو. د پاکستان اولمپکس اسوسییشن استازو دریز وو چې دغه لیست هغوی د هیواد د بیلابیلو هغه د لوبو فیډریشنونو په وینا جوړ کړی کوم چې په قبایلي سیمو کې خپل استازي لري. د فاټا اولمپکس اسوسییشن استازو دغه اعلان په ضد د انجینیر شوکت الله ډلې سخت احتجاج وکړو، او د دغه ډلې پخوانی سکرتر شاهد شینواری د دغه تور د خیبر پښتونخوا اولمپکس اسوسییشن په پخوانی مشر عاقل شاه باندې ولګاوه، او ویل چې هغه لکه د صوبې د فاټا اولمپکس اسوسییشن هم په دوه برخو کې تقسیمول غواړي.
ممبر دی دا سپورٹ پروموٹ کی ہر شے اگر ورڈ کو دے خو یو خاصدار راول امتیاز لے آغا رحمان گل
شاید شنواری واضح کړه چې د نو فیډریشنونو او په قبایلي سیمو کې د هغوی استازو له په اولمپک اسوسیشن کې استازیتوب ورکولو دپاره یو خپل طریقه کار موجود دی، خو په هغې عمل نه دی کړی شوی. او همدغه وجه ده چې هغوی غوښتنه کوله چې باید دغه ټاکنې دې هم د زور ووټر لیست په بنیاد وکړی شي. بل اړخ ته د مخالفه ډلې مشر امتیاز افریدي تور لګولی چې شاید شینواري غیر نماینده کسان ځان سره ملګري کړي، د کومې په ضد به چې پاکستان و اولمپک اسوسیشن اوس قانوني کاروایی کوي.
دا به داسې کېږي چې کوم الیکټرول وي که نه پاکستان اولمپک رالېږلي دي، کوم ووټونه اخل به ووټ اچي. هسې خو نه دي چې ته د کور نه یو سړی راواله وي چې دا به م ووټ اچي، هغه به م اچي. شاید خو کم عقل لیونۍ دی، خو په شي نه پوهېږي په کاغه باندې. اوس پاکستان اولمپک والا خو د دې خلاف اوس رپورټ لیکي چې دې خلک یې راوستل، موږ بلیک میل کولو او پریشر یې موږ باندې اچول، ټول به نه کېږي. هغه الیکشن طریقه کار دا دی چې کوم پاکستان اولمپک لیست رالېږلی دی که نه، هغې مطابق به الیکشن کېږي.
داسې هم معلومات ترلاسه شول چې د نوي ووټر لیست په اړه راپورته شوي جنجال نه پس انجینیر شوکت الله او شاهد شینواري په رضاکارانه توګه په دغه ټاکنو کې د برخه نه اخیستو هم اعلان وکړو، خو هغوی ټینګار کاوه چې باید د لوبو سره بلد او د قبایلي سیمو سره مخلص هغه کسان دی وټاکلی شي څوک چې د اصل فیډریشنونو نمایندګانی. خو د امتیاز افریدي ډلې له اړخه په نوي ووټر لیست ټاکنې کولو او د شاهد شینواري لخوا دغه لیست بیخي رد کولو نه پس دغه غونډه بغیر د څه نتیجې ختمه کړی شوه. بل اړخ ته فاټ سپورټس ډایرکټریټ هم د دغه دوه ډلو ترمنځ راپورته شو اختلافونو باندې بله سخته ناخوښي څرګنده کړې او د ډایرکټریټ نوي مشر ایاز خان ویلي چې هغه به ډېر زر د خیبر پښتونخوا ګورنر د دغې نو حالاتو نه خبر کړي. د مطبوعاتي راپورونو له مخه پاکستان اولمپک اسوسیشن د جولای په اخره نیټه د دغه شخړې اوارې دپاره یو مهمه غونډه راغوښتي، خو د دغې غونډې د ځای تعین یا نه دی شوی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
اوس غوښه په دې خبرونه کې داری ده.
د تبت د معاملو په باب له د امریکای خصوصي رابطه کاری سارا سیوال په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل د یو کم دیرشم اجلاس یوې غونډې ته خپل تقریر کې د کونسل غړو ملکونو ته ویل دي چې امریکای سره ملګری شي او د چین د حکومت ډاډګیرنه وکړي چې هغه د تبت د بیمثله ثقافت، تشخص او د بنیادی بشری حقوقو د خاطر کولو په لړ کې په خپل بین الاقوامي لوزونو عمل وکړي. خصوصي رابطه کاری سیوال د تبت خلکو ته دا وخت د پیښو مسلو او پرتو خندانو ذکر وکړو. دې په تبت کې د بشری حقوقو په حق له د امریکای د خارجه چارو د محکمې د تیار کړی شوی رپورت د ذکر کولو په موقع دا خبره په ګوته کا چې د چین حکومت د تبت د مذهبي، ثقافتي او لسانی ورسي د قصته د تبا او برباد کولو ناوړي کارته لاس اچولی دی. چین د خپل دې مقصد پوره کولو د پاره خپل پوره وستوان په چین کې د تبت د اوسیدونکو تبتیانو ولسی حقونه دوینه شکولو ته دین کړی دی چې پکې د تقریر د ازادۍ د ختمولو، په مذهبي غونډو د قدغن لګولو، خپلو کې راجمع کېدو ته او یو ځای نه بل ځای ته تلو ته د دوی د نه پرېښودو اقدامات شامل دي. په تبت کې د چین د حکومت په زور ظلم بین الاقوامي سطح باندې په چین د کېدونکو اعتراضونو له سببه د چین حکومت د تبت په خلکو د وړاندې نه د روان زور زیاتی سره سره په دوی نوره هم سخته کړې ده او بنیادي ازادۍ ورله ختمی کړي دي. د چین حکومت د تبت د خلکو د روحاني پېښوا د دلای لاما د بیزتۍ اقدامات هم شروع کړي دي، حالانکه مرمن سیوال وایي چې د دلای لاما خیالات او افکار په تبت معاشره کې خلکو کې ډیر صفا ښکاره دي. د امریکای یقین دی چې دلای لاما د تبتیانو په سیمه کې د جاري تاوتریخوالي په راکمولو کې د چین ډیر ښه ملګری ثابتېدای شي. امریکای هر وخت د چین حکومت ته په کلکه سره دا خبره کړې ده چې د خپلو خلکو د بشري حقونو او د بنیادي ازادو د تحفظ په لړ کې په خپلو بین الاقوامي لوزونو ټینګ ودرېږي او په خصوصي توګه دې په هغو خلکو د ویرو ترهو تیرولو، د دوی د گرفتارولو او دوی سره د نورو بد سلوکو کولو ناوړو کارونو نه لاس واخلي. څوک چې په خپل مذهب عمل کول غواړي، د خپلې خبرې وضاحت کول غواړي او قانوني لاس امداد حاصلول یا د خپلې خبرې په ازادۍ سره کول غواړي. ډاکټر سیوال خپل تقریر کې د چین حکومت ته د تبت د بدبت د استاد
د تنزین ډیلیک رینپوچه او د نور قیدیانو د خوشی کولو او د تبت د فلم ساز ډون ټیپ وانګشن خپلوانو سره د یو ځای کولو غږ هوب کو. د تبت د معاملو په باب له د امریکای خصوصي رابطه کار سیوال د خپل تقریر په اخر کې ویلي دي چې په خپل بے مثله مذهبي ثقافتي او لسانی ورثه باندې عمل کول د تبت د خلکو بنیادی حق دی. دوی ته بغیر د بهرنی مداخلتا په خپل ټولو دی اقدارو په امن سره د عمل کول پوره پوره حق حاصل لے.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20231 یو اس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.